په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې وې. بلې خبرونه ته مو زه نور یاسنوري هرکلی کوم. په پیل کې لاندې خبرونه. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو د چارو وزارت وایي وروستیو سیلابونو ګڼ تاوانونه اړولي او دوی د نړیوالې ټولنې ملاتړ او مرستو ته سترګې په لار دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې کارکوونکي هڅه کوي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د نورو احتمالي سیلابونو د راوتلو د زیانونو مخنیوي وکړي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په وروستیو سیلابونو کې د نورو زیانونو تر څنګ شاوخوا 140 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی او 150 نور ټپیان دي. خو د دې ویره شته چې ښایي د مرژوبل شمېر تر دې زیات وي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي په نور روغتون کې بهرني متخصصین د سترګو 1500 وړیا عملیاتونه ترسره کوي. د دې وزارت ویان شرافت زمان پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
دوشنبه او سه شنبه ورځ ده مونږ به ان شاء الله ستنام کیږي او د ناروغانو لپاره به ان شاء الله د عملیاتونو ورځ ټاکل کیږي. کوم ناروغان چې په مغه وخت باندې عملیات آماده وي ان شاء الله عملیاتونه به تر سره کیږي.
تر دې مخکې د سترګو د عملیاتو لپاره اکثره ناروغان بهر ته تلل او سلګونه ډالر به لګیدل. د امریکا په کنټاکي ایالت کې د سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر شپږشتو ته پورته شوی دی. د کنټاکي والی اندی امبشر پرون په خپل ټویټر په یو پیغام کې ویلي دي چې ممکن مرجوب لو شمیر له دې زیات شي. د دې ایالت په ختیځو سیمو کې تر سختو ورښتونو وروسته سیلابونه جاری شوي چې پکې په مرجوب لو سربیره دی والی په خبره سلګونه میلیون ډالر تاوان هم اوخته دی. لا هم د ژغورنې ټیمونه د ورکوشو خلکو په لټه کې دي. د اروپای جام لپاره د خزینه او د فوټبال ټیمونو ترمنځ سیالیو کې انګلستان پرون جرمني ته په اضافي وخت کې دوه دیو په مقابل کې ماته ورکړه او دغه جام خپل کړ. د دې لوبې لپاره چې د انګلستان په ویمبلی استډیوم کې ترسره شو دومره نندار چان ورغلی و چې لدې مخکې دغه جام لپاره نو راټول شوی. انګلستان په دې بریا سره چې په ویمبلی استډیوم کې د لواتیا زره زیاتو مینوالو په مخ کې خپل کړ په یو نړیوال جام یا یورو جام کې د ډاډول لیوی بریا لپاره شپږ 50 کلن انتظار پای ته ورسو. او د شپږیز کرکټ لوبو په دوام نن دوه لوبې ترسره کیږي. په لومړی کې به د بوس ساتونکو او کابل بازانو ټیمونو ترمنځ لوبه وشي او دویمه لوبه کې ماسپخین د هندوکش ستورو او مس عینک ټیمونه یو بل سره سیالي کوي. شپږیز د افغانستان شلوریز تجارتي کرکټ سیالي دي چې اته لوبډلې پکې لوبيږي. که څه هم تیره اونۍ د کابل په کرکټ سټډیوم کې 14 ځینو خلکو ته مرجوب لواړوله خو له دې سره سره ګڼ خلک لا هم د لوبو لیدو ته ورځي.
دا هغه پیښه نو وروسته ما هم نن دا تصمیم ونیو سره ډیر مسفتونه چې پوهنتون کې امتحان هم لرم زه راغله ما تر څو خپل لوبغاړي نږدې ته خو ګورم الله تشویق کما. دا یعنی دا هغه خلکو په مخ باندې ودرنده سپېړه ده چې غواړي لمن څه خدا خوشاله واخلي.
د لوبو ته له هند او زیمبابوې دوه نړیوال مبصرین هم ورغلي او وایي هوډ لري د لوبو تر پایه په کابل کې پاتې شي. ازادي رادیو او ری اوډان په خبرونه کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت 16 فروری کې طالبان د نړیوال ټولنې له لوري د منل کېدو هیله لري باید بشري حقوقو ته درناوی وکړي او د افغانانو نظر نه واوري. د طالبانو او ایراني پولیسو ځواکونو ترمنځ ورسته یو نښته د نیمروز د سرحدي سیمو خلک اندېښمن کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی مشر وایي د وړو کاروبارونو او په سیمه ییز کچه د ښځو او نارینهو له کاروبار په ملاتړ سره غواړي د افغانستان اقتصادي وضعیت وده وکړي.
UNDP has been working.
UNDP خپل هڅه پیل کړې چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت بیرته ښه کړي.
د غزنی دی یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي ورسته سیلابونو ورته ډیر زیانونه اړولې دي.
باندې توارو د دې شتي د کرشکینو غنمو خلکو غنمو له نه کاوه تر اوسه پورې وګونه نکړي.
د غرض د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ځانګړي درسي ساعت یو نوې خبرونه ورته خبرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافر وایي که طالبان د نړیوالې ټولنې له لوري د منل کېدو هیله لري باید بشري حقونو ته درناوی وکړي او د افغانانو نظر نه واوري. ایان مکری به چې روانونه د شر ظفر په توګه دند پات رسیدي دغه نوې څرګندونه داسې محل کوي چې وخت د طالبانو د رسیدو نږدې کال په پوره کېدو د خطر اوس د نړۍ هیڅ یو هیواد هم حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې. نور بل سفی ولستان یو ورو
د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیر د خپل کاري ماموریت د پای په درشل کې لښپګم ټول کې پورته د نجونو د خوانځیو د بند ساتلو په تړاو د طالبانو له دریز او د راپور شوو بشري سرغړونو په اړه ژوره خواشینی ښودلی. شارج دفیر آین مکری چې له 13 اگست په دوحه کې د افغانستان د ماموریت چارې پر غاړه درلودې همدارس د اکشن بې ناوخته څو پر لپسې ټویټونو کې زیاته کړې چې که طالبان د نړیوالې ټولنې منل کېدل غواړي نو باید د افغانانو نظریات واوري او بشري حقونو ته درناوی وکړي. طالبانو د 2023 کال د اگست په نیمایي کې په افغانستان باندې واک ترلاسه کړ او له هغه راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي پاتې دي. د راپورونو په اساس د طالبانو حکومت له ځینو کمو برخو پرته اکثر ښځینه کارکوونکي هم په کور کې نیولې دي. د دوی ځواکونه همدارنګه د سلګونه پخوانیو نظامیانو په وژنه او تر اعدام کولو تورن شوي. هغه مسله چې د طالبانو چارواکو په وار وار رد کړي او ویلي دي دوی د عفو فرمان ته ژمن دي او په چا باندې کار نه لري. د ملګرو ملتونو او بشري حقونو څو مدافع سازمانونو بیا څو واره د افغانستان د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو په خپلو راپورونو کې جدي اندېښنې ښودلي. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیر آین مکری ویلي هیواد یې له افغانانو سره همکارۍ ته ژمن دی او له 13 اګست راهیسې 115 میلیون ډالره بشري مرسته ورسره کړې. هغه د امریکا د خزانې وزارت لخوا له افغانستان سره د کاروبار د اسانتیاو په هدف د عمومي جوازونو د صادرېدو یادونه هم کړې چې ورسره افغانستان ته د نغدو پیسو د استولو زمینه برابره شوې. مکری ویلي ځایناستې میرمن کیرن ډیکر دا او پراتلو به د افغانستان لپاره د امریکا همکاري او ژمنې ټکنۍ نشي بلکې دغه په خبره د امریکا د هدفونو د خوندیتوب او د افغانانو د ملاتړ لپاره به میرمن ډیکر لا نه ستړي کېدونکي هڅې وکړي. ښاغلي مکری د خپلو ټوټونو په دوام ویلي موږ خپل کار ته ادامه ورکوو څو طالبان د خپلو ژمنو په وړاندې ځواب ویونکي پاتې شي، څو افغانستان یو ځل بیا د القاعدې او داعش د خراسان څنګه په ګډون د تراګرو په خوندي ځاله بدل نه شي. طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې د دوی ځواکونه د داعش د له منځه وړلو په هڅه کې دي او ادعا یې کړې چې داعش یا اسلامي دولت ډلې جنګیالي د دوی په وړاندې تاب نه شي راوړلی. خو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو له هغې ډلې ایران او آخوا په منځنۍ آسیا کې ازبکستان او تاجکستان څو واره د اسلامي دولت ډلې او نورو توندلارو ډلو لکه د ازبکستان اسلامي غورځنګ د فعالیتونو په باب اندېښنه ښودلې. د ازبکستان او تاجکستان سرحدي سیمې څو واره د افغانستان له خاورې د راکټي بریدونو هدف هم ګرځېدلې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو او ایرانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ نښتو د نیمروز د سرحدي سیمو خلک اندېښمن کړي. یک شنبه یعنی پرون تر ناوخته د نیمروز په کنګولس ولې کې د طالبانو او ایرانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ درنه جګړه روانه وه چې پکې ویل کېږي یو طالب ساتونکی وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. دواړو لورو یو بل تورن کړي دي چې جګړې ته لمن وهلې ده. سفی الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
درگیری طالب با ایران سر مرز درویشو
لسیمی د څو ساعتونو لپاره د جګړې د دوام راپور نه راغلل. کانګول سوالی له ایران سره په پوله پراته ده چې په درویشک سیمه کې طالب او ایرانی پوله ساتي. د راپورونو په اساس د ماخام تر وو بجو په جنگ بوخت وو. طالبانو سیمې ته تازه دمی او اضافي ځواکونه واستول. د جګړې له کرښې څو ویډیوګانې په خواله رسنیو باندې لاس په لاس شوې. په یوې کې طالب پوله ساتي ښیي چې په ایرانی لوري بریدونه کوي. په بله کې هم د راکټونو د لګیدو شیبې ښکاري. د جګړې له کرښې یو سیمه ییز طالب قومندان ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د جګړې د شدت یادونه وکړه. هغه وویل نوم یې باید خپور نه شي ځکه له رسنیو سره د غږېدو اجازه نه لري.
جنگ شروع دی، زورور جنگ شروع دی، کمزوری جنگ نه دی. بس مجاهدین د نیمروز هم راځي، د غرول د خاص هم روان دی، خاص روان دی، راځي راست سره خدای شو چې خدای به څو کې اوس خو جنگ شروع دی. ایران هم دغه توپونه د دسي توپونه استعمالوي.
د یک شنبه ورځې جګړه کې یو طالب اسکر د ایرانی پوله ساتو لخوا وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د نیمروز یوې امنیتي سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوم د نه اخیستلو په شرط طالب اسکر ته د مرګ ژوبلې د وراوښتو خبره تایید کړه. د نیمروز په کان کې جګړه کڅه ماخه مودریدله، خو د سیمې خلک اندېښمن شول چې وضعیت څنګه دی. سعید د جګړې کرښې ته نږدې استوګن دی او ازادي راډیو ته هغه وخت پیغام را لېږلی و چې لا جګړه نه ودرېدلې. ایران ڈی سی توپونه کاروي، د طالبانو ځواکونه هم روان دي. وضعیت په دې سیمه کې ډېر خراب ده، یو سره جنگ روان دی. د هوان او 82 ملي متر توپونه غوونه راځي. ایران هم خپل پوله تړلې، تیخوا مسافر ولاړ دي او لاغې خو هم څوک نه راپرېږدي. عباس هم د کانګ ولسوالۍ اوسېدونکی دی او وایي طالبان باید احتیاط وکړي، که نه د سیمې خلک به ډېر زیان وویني. د توپونه او ټانک د ډزو غږونه راځي. د شپې لپاره به ښایي وضعیت لا پسې خطرناک شي. دا طالبان باید له خپل توان سره زور ووهي. ایران خو توپ او ټانک ډېر لري. څلور دانې ډرون یې چې راپورته کړل، هر څه به له خاورو سره برابر کړي. د طالبانو د سرحدي ځواکونو مشر ابراهیم هیواد رسنیو ته ویلي، لومړی ډزې ایراني ځواکونو پیل کړي. اخوا د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین میر احمدي ویلي، د طالبانو ځواکونو په پارونکو اقداماتو لاس پورې کړ او په ځواب کې ایراني پوله ساتي لاس په کار شول. هغه طالب ځواکونه تورن کړي چې تر جګړې آن یوه ورځې مخکې پاراول کې اقدامات وکړل چې بالاخره دین ختې ته لار هواره کړه. میر احمدي ویلي، د ایراني ځواکونو لخوا جګړه کنټرول او درول شوې. ایران او افغانستان 900 کیلومتره ګډه پوله لري. دا یو کال تر ټولو زیات کړکیچونه د نیمروز ولایت په سرحدي سیمو کې رامنځته شوي، چې اکثري عوامل په کرنیزو ځمکو باندې لانجې، اوبه یا د خلکو قاچاق بلل کېږي. د ایران او طالبانو پوله ساتي ځواکونه په نیمروز کې داسې وخت سره په نښته اخته شوي چې تېره اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان خبرداری ورکړ، که د ایران د حقابې ستونزه هواره نه شي، په ټولو همکاریو به منفي اغېز پرې باسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو د سهار ته بجې او دولس د خېکې دون کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې مشر عبدالله الدلداری د خلیج د همکاري سازمان د غړو هیوادونو ته ویلي چې اداره د افغانستان د اقتصادي بیارغونې لپاره کار کوي. هغه ویلي یو ان ډی پی د وړو کاروبارونو او په سیمه ییزه کچه د ښځو او نارینهوو له کاروبار په ملاتړ سره د افغانستان اقتصادي وضعیت د ودې په لټه کې دی. نور په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې د دفتر د استوګنې استازي عبدالله الدرداري خلیجي هیوادونو ته په خپل پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې له ستونزو او ننګونو سره سره دغه هیواد په نهیلي حالت کې نه دی. هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې اقتصادي بیرغونه هغه څه دي چې د دوی د کاري اجنډا په سر کې ځای لري. نوموړي د غونډې برخولو ته په خپل پیغام کې ویلي چې د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره غواړي چې له دوی سره په ګډه کار وکړي او په خبره یې د یادو هیوادونو خصوصي مرستو ته اړتیا لري.
UNDP خپلې هڅې پیل کړي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت بیرته ښه کړي. هغه هم د ټولنې د فعالیتونو د کچې د لوړولو، د کوچنیو کاروبارونو او د ښځو د سوداګریو نه په ملاتړ څو ډاډمن شو چې سیمه ییز جوړښت د اقتصادي بیارغونې لپاره اجازه ورکوي.
د یو ان ډی پی افغانستان څنګه د مشر د خبرې پرون په یو ویډیو پیغام کې د یاد ادارې پر ټویټر پاڼه خپور شو. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې په پیغام کې راغلی چې افغانستان د 2021 د کال د اگست له 15 راهیسې 200,000 دندې له لاسه ورکړي او افغانستان د 40% اقتصادي ځوړ شاهد دی. په افغانستان کې له کووید-19 ناروغۍ وروسته اقتصادي وضعیت ته په اشاره سره ویل سوي چې د اگست له 15 مخکې د دغه هیواد اقتصادي رکود او یا سله نه وو. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې استازي عبدالله آل درداري په دې پیغام کې د خپلو خبرو په دوام ویلي چې تر 2013 میلادي کال پورې باید په افغانستان کې 12 میلیونه دندې پیدا سي، څو بیرته هغه اقتصادي حالت ته دا هیواد ورسول سي چې په 2015 میلادي کال کې وو. هغه وخت افغانستان د کال میلیاردونه ډالره بهرنۍ مرسته ترلاسه کوله او د ګڼو خلکو یې په ملي او نړیوالو ادارو او مؤسسو کې کار کاوه.
موږ باور لرو چې په دریو کلونو کې به د یوې چټکې ستراتیژۍ پر اساس 2 میلیونه افغان نارینه او ښځو ته د کار زمینه برابره کړو. موږ غواړو له تاسو سره په دې ستراتیژۍ کار وکړو. دا له ښکته نه مخپورته ستراتیژي ده.
د دې تګلارې په اړه نور جزئیات تر اوسه نه دي ورکول سوي. د 2021 د کال د اگست په نیمایي کې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړ. له هغه وخت راهیسې ګڼې بهرنۍ مرستې پر دې هیواد ودرېدې او د افغانستان بانک څخه باندې 9 میلیارد ډالر شتمني چې 1 میلیارد د امریکا متحده ایالاتونو او پاتې اروپا کې وه کنګل سوه. طالبانو د دې شتمنۍ کنګلتیا د اقتصادي وضعیت د خرابېدو یو لوی لامل وباله. خو د راپورونو پر اساس د طالبانو حکومت لسګونه زره پخوانی کارکوونکي پر کور کښېنولي او پر ځای خپل کسان ګمارلی دي. له دې برخې هغه ښځې ډېرې زیانمنې سوې چې د کور د نفقې راوړلو مسؤلیت یې پر غاړه و.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
کابل خروله اعلان کړی چې خلک کولی شي له دې وروسته د خپل ودانیو ساختماني چارې بیرته پیل کړي چې مخکې د دې خروله په امر اندرولې وي. خروله په د ودانیزو چارو کې د غزن په دې خطر راوستلې و چې غوښتلې د ودانیزو چارو لپاره قوانین او پړاوونه باندې لسره غور وکړي.
د طالبانو په مشرۍ کابل خروالی وای د غیداره د خار د معیاري پرختیا د کار درمستکولو او اقتصادي خوځښت درمستکولو لپاره غواړي هغو کسانو ته چې غواړي لوړ پوړیزې ودانۍ جوړې کړي اسانتیاوې رامنځته کړي. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
کسایی که فعلاً زمین دارن و میخوان ساختمان بسازن، بلند منزل بسازن،
کسان چې فعلاً ځمکې لري او غواړي ساختمان او لوړ پوړي ودانۍ جوړې کړي په راحتۍ سره کولی شي کابل خاروالی ته راشي او د ملکیت له تثبیت پروسې وروسته که شرعي یا عرفي قواله ولري چې د راځي ادارې دنده ده، له هغه وروسته کابل خاروالی ورته په 3 ورځو کې جواز ورکوي تر څو خپلې چارې پیل کړي.
جواز میته کې نومې تلن کارشنه شروع.
ښاغلی بارکزای وایي هغه کسانو چې په مخکینی حکومت کې جوازونه ترلاسه کړي کولای سي د هماغو جوازونو لمخې خپل چارو ته دوام ورکړي. نوموړی زیاتوي خو هغه کسانو چې په تیر حکومت کې جوازونه ترلاسه کړي خو سرغړونې کړي او د کابل خاروالۍ د معیارونو لمخې خپل کارونه مخته نه دي وړي باید کابل خاروالۍ ته ورسي او د څېړنې هیئت تر تعینېدو وروسته د تضمین پیسې ترې اخیستل کیږي او دا کسان د نوي قانون تر جوړېدو کولای سي خپل چارو ته دوام ورکړي. یو شمېر هغه کسان چې په ودانیزو چارو کې کار کوي له دې اقدام هرکلای کوي خو وایي چې اقتصادي ناورین او د ساختماني توکو د بیو لوړوالی هغه لاملونه دي که دوی ته جواز هم ورکړل سي نسی کولای په دې برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. له دې ډلې شکیب اکبری ازادي رادیو ته وویل
فعلاً خو مواد ساختماني تماماً اقتصاد بلند است او نمیصرف کسب.
فعلاً خو ساختماني توکي ټول ګران دي بسنه نه کوي چې څوک کار وکړي. پیرودونکي چې ساختماني توکي و پیری داسې څوک نشته کشته هم په ډېره کمه بیه یې پیری چې آر په هغه قیمت تمام شوي هم نه دي ځکه ساختماني توکي قیمت دي او کم واردات لري نو په اوسنیو شرایطو کې ډېره ستونزمنه ده.
د ښاغلي اکبری خبره د ساختماني توکو د وارداتو کمیدل او د افغانستان د بانکي زیرمو کنګلېدل په دې برخه کې له مهمو ستونزو دي. د طالبانو په مشرۍ کابل خروالی په داسې حال کې د ساختماني چارو د دوام خبره کوي چې د ادارې څومره مخکې خلکو ته اعلان کړی و چې د ودانیزو چارو قوانینو د جوړولو او پړاوونو تر روښانه کېدو دي د خپل تعمیرونو د جوړولو چارې دي وځنډوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې ورسته یو سیلابونو د غزنی ولایت او سیدونکو ته هم ډیر زیانونه رسولی دي. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو وایي ورسته یو سیلابونو یې کښتونه ورخراب کړي، کورونه یې نړولي او په زرګونو څاروي یې وروژلي دي. دوی د غراز وایي د دې ویرل هم شته چې نور سیلابونه په سیمه کې راووزي. سیلاب ځپلي د طالبانو حکومت او له نړیوالو مرستندویو ادارو د مرستې غوښتنه کوي.
دا غزنی ولایت مرکز ترڅنګ په دیا کندړ قرباغ مکوور ګیلان او بند خوګیانی رشیدان ګیرو او جن نور ولسوالیو کې د ورستیو سخت ورشتونو لامل د سیلابي وبو کهرجن چپی دغه کهرجن چپو په دغه سیمو کې خلکو ته سخت زیان نه اړولی. په زرګونه جریبه کرنیز مځکی باغونه کورونه دکانونه او نور استوګنیز ځایونه یې خراب کړي او لمنځه وړي دي. خو تر څنګه زرګونه څاروي او پسونو لمریزي برېښنایي ډبرې یا شمسی هم خرابې کړي دي. ونو او دانګورو تاکونو ته هم سخت زیان نه اړولي. شاوخوا شپږ پنځوس کلن عبدالقدیر د غزنی د یک ولسوالۍ د کندر کلي اوسیدونکی دی. نوموړی په خپله ولسوالۍ کې د سیلاونو د زیانونو په اړه کیسه کوي. دی وایي تر اوسه پورې سیلاونو د دوی په ولسوالۍ کې تر پنځه سوه زیات کورونه نړولي او نور زیانونه یې هم اړولي دي.
دکانونه نشته، پکې باسي نشته، کلاوې نشته، کورونه نشته، مالونه ترې لاندې شوي وزولي، ساري مال غواړې یا مالونه یې وړو، کور وسایل دغه شیان نشته. تاسې سم دې د څه پنځه روپۍ دلو دي سم کورې جوړ کړ، هغه کور کته چوس بولو، دا باغچې دي، باغونه مسل سوي ویني سړک کې دادي.
دا یوازې ګیرو ولسوالۍ نه ده چې قهرجنو سیلاونو پکې سخت زیانونه اړولي دي. د قرباغ ولسوالۍ د ګرګاو کلي اوسیدونکی سید محمد هم په خپله ولسوالۍ کې د اوښتو زیانونو کیسه کوي. نوموړی وایي دلته هم خلکو په تیرو دوو ورځو کې د سیلاونو له امله زیات زیانونه ولیدل.
مالی تاوانونه بیخي ډېر دي، لکه رښتینه وو غنمو خلکو غنمو لو نه ده کړی، تر اوسه پورې اوبو لاندې کړي دي، کچالو اوبو لاندې کړلو. دا درې ورځې کېږي پله یې وسه بارانونه اوري، دوی د شبارونه دې خوا ته خلک له کورو شپې وتلي ولس کورونه یې ړنګ کړي دي، پسونه یې ډېر لبی نه شوي دي، باغونه یې د خلکو خراب کړي دي. دا ټاکونه تر خټو لاندې شوي دي، خلکو لوبیاوې او کچالو دا تر خټو لاندې دي، دغه د خلکو ونې وړې دي، کورونه یې وړلو.
دغه سیلاب ځپلي وسته طالبانو له حکومت او نړیوالو خیریه موسسو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي اوس په داسې حال کې ژوند کوي چې کښتونه یې سیلابونو وړي او کورونه یې ورنړولي دي. خو په غزني کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هڅه کوي چې د دغه سیلاب ځپلو لپاره مرستې راټولې کړي. په دغه ځای کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي سیمه ییزه اداره هڅه کوي چې له دغه سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. د ده په خبره د دوی د حکومت له لورې له دغه سیلاب ځپلو سره یوه اندازه لومړنۍ مرستې سوې هم دي، خو له نړیوالو غواړي چې هغوی هم خپلې مرستې ګړندۍ کړي.
تاوانونه زیات رسېدلي دي. له نړیوالو مرستندویو موسسو څخه غوښتنه ده چې غزني ته جدي پام وکوي او له دې سیلاب ځپلو خلکو سره مرسته وکوي. خلک ډېر تاوان سوي دي، ډېر خواشنونکي شپه او خواشنونکي ورځ ده. الله پاک دې مسلمانانو ته عوض ورکړي.
د غزنی ولایت په بیلابیلو سیمو کې د سختو توپانی ورښتونو او د هغې له امله د زورورو سیلاونو لړۍ لا څه باندې یوې میاشتې روانه ده. په دغه ځای کې دغه سیلاونو د مالي زیانونو تر څنګ وخت په وخت ډیری ځاني زیانونه هم اړولي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، سکار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري،
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
د مزه زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو، تر اوسه پورې دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00422212640001.
د ننګرهار ښاروالۍ چارواکي وایي جلال آباد ښار په څلورو ناحیو کې د سړکونو د ترمیم چارې پرون پیل کړې. د دوی په خبره د کندو کپر سړکونو د رغونې چارې به په شپږو میاشتو کې بشپړې شي او د غرض وایي لګښت هم د ښاروالۍ له عوایدو څخه ورکول کېږي. د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي بیا د سړکونو ترمیم ته خوشاله دي، خو له چارواکو غواړي چې د ترمیم چارې دې په معیاري بڼه ترسره شي. نور په دې راپور کې
د جلال آباد ښاروالۍ د تخنیکي او سکتوري چارو رئیس دوست محمد چردیوال د سړکونو د ترمیم د چارو د پیل کېدو پر مهال خبریالانو ته وویل د سړکونو د ترمیم په چارو به نږدې 15 میلیونه افغانۍ لګښت د ښاروالۍ له عوایدو څخه ورکول کېږي.
ګونه سي فارم نن له لاره سي د زارت مشرفه خواجه د قرارداد شي
د ننګرهار اوسیدونکو هم خوښ دي چې لوګ د زنو روسته د جلال آباد ښار په داخل کې د سرکونو تخریب شوی ځایونه رغول کیږي، خو له مسؤولو ادارو غواړي چې د سرکونو تخریب شوی ځایونه دي په ښه کیفیت سره ورغوي. دوه تنه نوید احمد او فرید خان وایي
مخکې چې دا ډیر خراب او خلک ډیر سم سره مخ کله به ډیر پنچر او کله به یو څه د وسره شاروالۍ نه ډیر خوشحاله او غواړو ترې نه چې ښه کیفیت سره دا سرکونه جوړ کړي
او دا سرکونه جوړیږي غواړو سم صحیح جوړ شي په کوالټي جوړ شي نه چې مخکېنی باندې خراب دي بیا دیواري او د ځان او نور سرکونه چې یو خراب دي باید هم جوړ شي.
بلور ته د یادې پروژې یو تن انجینر زبی الله بیا خلکو ته د سرکونو د داغنیونی پر مهال د کیفیت له اړخه ډاډ ورکوي. نوموړی وایي
کاروالۍ لخوا په مختلفو ناحیو کې تخریب شوې ساحې جی پي ایس پوینټونو باندې سروې شوې دي. د هماغې لایحې مطابق موږ خپل کارونه سرته رسوو او انشاءالله د کیفیت څخه به څومره ووایي چې کومه د ښاروالۍ لایحه یا پروپوزل تخنیکي هغه به شرکت په مکمل ډول باندې سرته رسوي.
خو د ننګرهار اوسیدونکي وایي پر سړکونو د ډیر وزن لرونکو موټرو تګ راتګ، پر پخو شوو سړکونو د دکاندارانو لوري د دوامدار اوبو شیندل او د سړکونو د جوړېدو پر وخت د بې کیفیت موادو کارول هغه لاملونه دي چې لامل یې سړکونه تخریبیږي، خو ټینګار کوي چې باید مخنیوی یې وشي.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
ازادي رادیو اورید سهار ته بجې او ووش دقیقې کیدونکې دی او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په واتس اپ شمیره کې مو راته پریښي دي.
بله السلام علیکم غلام احمد د هلمند څخه. په هلمند ولایت کې د کلای پوسټ او د لوی کاریاس په سیمه کې چې وروره ده د دبليو پی د خواکه م سروې کې په شفاف ډول مطلق نه د ورور ګردن دی والي ده یا واسطه بازي ده خوار او غریب سړی ته ولا که شی لاره شي ولا چې نوکان مور سره وطن دی وال سره که شی لا یزمر ناراض او کاوري شي راکی
ورور د کوم دسته چې افغانستان ته راځي د غریب غربت نور کول کیږي دی په زیات ورته کارونه د کار زمينه برابر شي او په خپل ساحو کې د ورته کاری فرصتونه برابر شي کارخانه د ورته جوړ شي ترڅو د غریب خلک کار وکړي او د خپل لاسو تڼاکو فوائد هم دي. یو 50 روپۍ کوټه ویسي او د مفت پیسې ډېر خینه تمامي.
ما د هلمند ندالی د تاسو څخه زنګ درته ولې نوم یې جان محمد دی. ورور د امرستي چې راځي د امرستي په صحیح ډول نه توضیح کیږي. پیواز یو کسان ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسسات سره پرتیبات کی غریبان خلک په ټول کلی کې پاتې جوړور
د مرستیا پورې علاج شروع را دای زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراتې تلسیمیا ورته او خپل ځانې مریض او د کار روزګار درک نه شته او را د دومره مستندوی ادارې دي دا 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 د دوړو کارونه ورکې دا خدي بد دي دا مونږ ته نه ملاويږي نه چاره کړی دی راته او نه زما کول لیدل او نه ورخې څوک او نه ماته راکې وروره او دا مهرباني کولې شي زه پازر وخم دا بډې سخت حالات کې ودی کې ژوند کوم غواړم چې ما سره ملستې شو چې نه کېږي ورې سبت نه بار کو توځو بته نه خواته بته نه کډ وړو زه مجبور یم چې بس دولت څوک ماران نه چې خاورې خو دولت سره وخت تیر کړو سرمایدار او تور کول کې غټو خلکو ته کېږي او غریب ته نور کول کی. والسلام
په دا غیرا کې دا د ماسیسی راځي د ماسیسی
پر 300 کورو پر 500 کورو و دی لاس نومان مشترک کړی وي دا لاس نومان وسی پر 500 کورو تقسیم کوي نو دا د یرات ماسیسین دي چې نه پېژن کوم ماسیسا ده نو دا تا یو ورځ ملم کړی وي چې دا ولې ته کې یعنی دا مسلک کم ګور ته معلوم دی اته رئیسان.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
په هم دې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته نږدې شوې په دې برخه کې د ازادي رادیو ځانګړي درسي ساعت یو نوې خبرونه درته خبرو. خو په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لاندې ستاسو